السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1404 نویم لمریز کال د اسد 28 منې رده چې د 2015 میلادي کال د اگست ل 12 سره برابر ده دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د سولې علي شوراوی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې پروسه مثبت نتیجه نه ورکوي خو کتونکي او د ولس استازي وایي چې د سولې ابتکار باید له دې وروسته د افغانانو په لاس کې وي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج د ناروغۍ په اړه جدي څېړنه کوي د دې موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي او د ترکیې ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې پورې دوام وکړي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تورستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي ولسمشر اشرف غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنې کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړه او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه په ایرامه کې د پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سنې دی ویل شوی د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو له منځه وړلو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه کړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي او په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د بغلان د امنیت قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل
چمن تامین لازم بر ما اطلاع رسیده 5 کشته دارند 14 زخمی دارند به جمله کشته شده افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور یکی از قومندان مهم از وادی منطقه بود و از جمله زخمیاش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخونزاده مجید اید سیدند غوریز بره
طالبان له څه مودې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د ترکیې ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه وي رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د ګواښ په توګه له منځه ولاړه نه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي اردوغان څرګنده کړه چې په تیرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات تلفات اوښتي او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده د ترکیې ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبره کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ کری وویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټوم بم جوړولو ښه دلیل ولري جان کری پرون د تومسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړه چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي
What happens
when Iran د یورانیم غنی کول پیل کړی هغه وخت به څه وشي ایران هغه وخت چې په خوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف او زمونږ یو نیم لک عسکرې پر پوله پراته دا پروګرام درلود دا پروګرام کفال وساتي څه به وشي همدا دلیل دی چې ولسمشر بارک اوباما د ممکنه بحران یادونه کوي د امریکا کانګرس باید په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای ورکړي د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي او خوشې کړل دا په هغه 200 اشوریانو کې دي چې و میاشتې مخکې د سوریه په حسکه خار کې نیول شوي په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلی مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. دا اداره وی چې وسلوالو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره پیسې هم اخستی، خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبره رد کړې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سولې علي شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي، خو د ولس استازي او کتونکي وایي چې له دې وروسته باید ابتکار په خپله د افغانانو په لاس کې وي.
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي، په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یې خپل ځان پیدا وکړه.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي، څو نړۍ له دې ویروسه پاک کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په اداري فساد، خارج جوړونې وزارت، د شپږو لوړپوړو تورنو چارواکو دوسیې بشپړې شوي او ډېر ژر به محکمې ته ولیږل شي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوام کې د ترکیې په مختلفو سیمو کې د ناامنیو په اړه رپورټ اورئ، او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
اداره د افغان ډېر محکم شي، او بیا نور برخورد مریض د ډاکټر کار اندازه چې مریض باید ورنه خوشحاله اوسېږي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات کسه هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بولي، خو وایي چې د هیواد ته تر هر څه مخکې پکار دي چې افغانستان ته د سخت دریځو وسلوالو د لیږدولو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په عین حال کې د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې له دې واقعاتو او روسي تحولاتو وروسته باید افغانستان د سولې په اړه ابتکار په خپل لاس واخلي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاری ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمیزو او ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولی. بنا د افغانستان حکومت به لومړی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي، او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی ویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه ویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان په حقیقت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده، او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان لمرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت افتخار په خپل واخلي په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یې وار خپل ځان پیدا وکړه بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دام زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغو هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
وامریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه مثبته نتیجه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دا ولسمشر غني له وروستیو انتخابونو چې پر پاکستان یې کړي دي نه سبا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت یو پلاوی پاکستان ته ځي او د چارواکو په نه پاکستاني چارواکو سره به دا خبره واضحه کوي چې اسلام آباد باید د تروریزم په تعریف کې خپل دریځ روښانه کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروسه پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوي دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزرن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو رسبی سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیايي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لري ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي خو کچیر دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یو لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو خپرونې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اورئ. د خپرونې په دوام کې د ترکیې د ورسیو نه امنیو په اړه درته هم رپورټ لرو، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنځشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وکړي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې جاری وي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. او د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 مسیحیان چې په سوریه کې تښتولي وو خوشې کړل. تاسی زمون غغله آزادی رادیو اوري او اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روستۍ تحولاتو څخه خبره کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د کابل د روسي حمله په اړه د افغان ولسمشر د غوسې په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان غوسه ولسمشر پر پاکستان انتقاد وکړ چې هغه وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده چې په کابل کې روسي بریدونه ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکلی اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د تلیفون لارې ویلی دی چې دا وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د لیکوال په خبره پاکستان له طالبانو ملاتړ کړی دی او له 2001 کال راپېدې خوای د دې ډلې مشرانو او وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده. دا ورسمانی په خبره د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې پاکستان د یو نوي شریک په نامه یادو. خود واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. انډیپندنت ورسپانې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د 10 کسانو د اعدامولو یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي داعش 10 کسان د ارتداء په تور په بمونو الوزولې دي. انډیپندنت لیکلی داعش په ویډیو کې چې په ظاهر ښکاري په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده د 10 کسانو اعدام خودلې چې ممکن د طالبانو غړي وي. ورسپانه زیاتوي داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي څو زیاتې سیمې او واک ترلاسه کړي. د مقالې د لیکوال په وینا داعش هر هغه څوک مرتد ګڼي چې د دې ډلې له نظریاتو سره مخالفت کوي. ډلې میل ورسپانې هم د دغه ویډیو په اړه لیکنه کړې ده او هغې له وحشته ډکه او د اعدامولو یوه نوې طریقه بللې ده. د ورسپانې په وینا په ویډیو کې 10 واړه زندانیان چې سترګې یې تړل شوي لومړی په ګونډو کښېنول کېږي او بیا په بمونو لوسول کېږي. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې د نشې موادو د کاروبار او قاچاق په اړه 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو 4 میاشتو کې د نشې موادو د قاچاق 310 قضیې ثبت کړي دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د نشئی توکو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 23 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایرانی وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وایي د روان کال په 4 لومړیو میاشتو کې د نشئی توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلی او قضایي څار لاندې نیولې دي. ښاغلی حسین خیل د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ چاکوډون کې هم دي، خو هغه په دې اړه د هیڅ نوم ونه خست.
302 قضیه کې توسطي
دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز ولایتونو کې نیول شوی، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسیدلې دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو لوري باور باندې حکم صادر شي.
قضایي بالای اینا حکم صورت میگیره.
ښاغلی حسین خیل وایي کندهار د شپږ دیرش هلمند، د درویش او ننګرهار د شلو قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشه توکو د قاچاق ډېرې قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشه توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یوه اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیږد وسایل هم نیول شوي دي. د نشه توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغې چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونهنیول شي دا پروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو ریښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاق کوونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشه توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډېرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارده ډالر عاید لري چې ډېره برخه یې د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کیږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او ناامنۍ ته زمینه برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالې وایي چې په اداري فساد خارج جوړونې وزارت د خار په اداري فساد کې د خارج جوړونې وزارت د شپږو لوړپوړو تورونو چارواکو دوسیې بشپړې شوي او ډېر ژر به محکمې ته ولیږل شي. د لوی څارنوالۍ وایان بصیر عزیز د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څېړنې ښایي سربیره پر دې تورنو په دې وزارت کې نور کسان هم شته چې په فساد کې ښکیل دي. د انجینرۍ او ساختماني چارو پوهان د حکومت دغه اقدام ستایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ وروستۍ څېړنې ښایي چې د خار جوړونې په وزارت کې پر شپږو تورنو لوړپوړو چارواکو سربیره داسې نور مامورین هم شته چې په اداري فساد کې ښکیل دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خار جوړونې د وزارت د تورنو شپږو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړل بشپړ شوي دي.
وهیره برتون وعده میتوم که این دوسیه بسیار تحقیقش جامع تکمیل شده.
زش من کوم چې د دې دوسیو سیړل په هر اړخیزه توګه بشپړ شوی دی. او دا هم ویلې شم چې په دې شپږو تورنو سربیره په دې وزارت کې شل نور مامورین هم شته چې په فساد کې لاس لري. ان شاء الله د هغوی په حق به هم تصمیم ونیول شي.
ان شاء الله تخصصات شد.
د خار جوړونې وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي، د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی چارو مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤل محمد امین قانی وو. که څه هم ښاغلي عزیزي د نورو تورنو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل چې که د دې وزارت هر کارکوونکی په فساد تورن وګڼل شي قانون به یې ونه بخي. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د خار جوړونې وزارت د دغو شپږو چارواکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. سره له دې چې د تورنو شپږو چارواکو له ډلې څخه درې د بدخشان له لارې تاجکستان ته تلل، خو پولیسو ونیول. د ساختماني چارو قراردادیان او کارپوهان د حکومت دغه اقدام ستایي. د دې کارپوهانو له جملې څخه شاکر شهید آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د سربیره پر دې کسانو له هر تورن او هر مجرم سره غوس قانوني چلند وکړي.
مونږ خوشحالی هستو چې دغه فساد چې د شهرسازی د وزارت کې شوی و د مونږ حکومت هغه جدي تعقیبوي یو امید مونږ ته پیدا شوی دی. هغه مهم دي چې نتیجه نهایی اعلان کړي که د مونږ قانون اجازه ورکړي دوی په ټول لیست کې باید شامل شي چې په هیڅ مملکت کې بنجلی شک باندې کار ونکړي، په هیڅ وزارت کې په افغانستان کې کار ونکړي.
خاغلی شهیر دا هم ویل د جمهور رئیس د دغه اقدام څخه مخکې په خار جوړونې وزارت کې ډېر ځله د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال له ده څخه هم پیسې غوښتل شوي دي. نور کارپوهان هم په داسې مواردو کې د حکومت په جدي چلند تاکید کوي. د افغانستان لویه څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د دولت هر هغه کارکوونکی چې په هر مقام کې وي او تور پرې ولګول شي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ترکیې پوځ په وروستیو دوو ورځو کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ترکیې پوځ وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د پی کی کی د وسلوالو د لږ تر لږه اوولسو مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هوایي عملیات کړي دي. دا حملې د ترکیې په جنوبي ولایت حکاری کې ترسره شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د ترکیې پوځ د دې هیواد په جنوبي ولایت حکاری کې د کردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر وسلوالو حمله کړې دي. دا ګوند له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کردانو د خودمختاری لپاره مبارزه کوي او په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی. د ترکیه د پوځ خبر پاڼه وایي هوایي عملیات په هغو سیمو کې شوي چې له عراق سره پر پوله پرتې دي. د ترکیه حکومت یو میاشت مخکې د تروریزم پر ضد د جنگ اعلان وکړ او له هغه راهیسې د پی کی کی د وسلوالو او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد حملې زیاتې کړې دي. ترکی چارواکو د سلګونو مشکوکو کوردی ملیشو د نیولو خبر ورکړی دی. د استانبول یو اوسیدونکی د داعش پر ضد د ترکیه د عملیاتو په اړه وایي
gerekli olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye bu koalisyonda olmalı. Çünkü en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi. Sınırımızda her şey oluyor, bitiyor.
Bombalar Türkiye bayad. De Daesh pır zıt da Amerika pa mışrıyı da itlafi zuakunu pa ameliyatı tutudun ufri zaka de hivata e zarar der dey. Tuli pirş iz mış pulotan jde ravani dey. Bilte ba miç aldın ravani dey. Az mış halak vajal kiyeji. De İstanbul yo bulu usidun ke vay.
Kürtlere karşı Amerika'dan izin alıp onun işi işte şimdi
زه فکر کوم چې د ترکیه حکومت خپل یو هوایي اډه د دې لپاره پرانیسته چې د کوردی جنگیالو او پی کی کی پر ضد د جګړې لپاره د امریکا اجازه ترلاسه کړي. په عین حال کې د پی کی کی یو مشر جمیل بیک پروند ترکیه پر حکومت تور لګولې چې پر کوردی جنگیالو د حملو لامل د داعش مرسته کوي. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی او د ایداوی رد کړی دي. ترکیه ویلي چې په نږدې ورځو کې د داعش پر ضد خپل عملیاتو ته د شدت ورکولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې کوردی ملیشو د ترکیه پر امنیتي ځواکونو حمله زیاتې کړې دي. د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې لشتلژ نه تنه په یوه حمله کې ووژل شول. په استانبول کې یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو د پولیسو په یوه مرکز کې انفجار وکړ. د استانبول د والي د دفتر په وینا یو حمله کوونکی په چاودنه کې ووژل شو او دوه نور له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شوي دي. په دې حمله کې د ترکیه دوه پولیس ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت پی کی کی اخیسته او پر انټرنیټ یې په خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوی په وینا د دشمن د بربادۍ لپاره حمله کوي. په ترکیه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا پر قنصلګری په وسلواله حمله کې هم دوه شزي زخمیانې سوې. د ترکیه پوځ ویلي چې د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي. د ترکیه دولتي خبری اژانس اندلو پرون د سیمه ایزو چارواکو په حواله وویل چې له ایران سره پر پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې هم لږ تر لږه اووه تروریستان وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د انقره په ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې تر هغه به د پی کی کی د وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات جاری وساتي چې د اردوغان په وینا یو تروریست هم ژوندی پاتې نسی.
د فرشتې جلالزی په رپورټ کې مو واوریدل چې د ترکیه پوس پورستیو دوه ورځو کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ترکیه وایي چې د داعش پر ضد به هم پوځي بریدونه زیات کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم لري سر کې خپل نوم راته وای
زمونږ نوم محمد یوسف ده
ډیر ښه څه کاروبار کوي
ډاکټر یما شاف وزیر خان شاف خانه کې
څو کال کې چې فارغ شوی کوم رښتیا مل وسته ده
زما تقریبا یو کال کې فارغ شوم تخصص تنه ورک وسه وزیر خان شاف خانه کې زما اول کال د تخصص د اورتوپیډي بخش کې
ها اورتوپیډي بخش کې
وو بالکل
څنګه اورتوپیډي انتخاب کړه ضرورت ورته ډیر وو تاسو خپل علاقه وسنګو
زما خپل علاقه ډیر وسره ولا همیشه زما د ورک کوم یو شاو چې ډاکټر شوم بیا اورتوپیډي زما کورنۍ کې ډاکټر ډیر دي خو زما یو کاکا د اورتوپیډي هغه ماته ول چې یو ښه ډاکټر ته جوړم زه خپل اورتوپیډي ستاش کوم
اوس چې اورتوپیډي عمل تخصص اخلي څنګه د کاروبار مو خوشاله تیرازي مریضانو سره څنګه
ولا خد لک دولتي شفخانو کې لک داسې ګرډی شته نظم د سپین ډیر خانه د بیا خد
مثلا تاسو څه ویني چې تلته ګډوډي د څه نارام ته احساس کوي څه مثلا ګډوډي چې د باید منظم شي تاسو په فکر
نظم مثلا بخینه شته مریضان چې راځي ډیر سمبل کیږي نه مطلب مریضان دومره خوشاله ډاکټر شفخانه دوا بخینه شته دوا خو بیخی نشته د مرزان لپاره هغه دوا او ضرورت چې راځي بنداج او الکول د غسپټ د شوینه د مکمل د مرزان پلاس نه رسیږي بيځای بيځای مصرفي کې درسه
تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفات چې نو وایي غوړی تخصص واخلي نو فارغ شوی څه پلان لري پاینده کې چې مرزان سره باید څه ډول چلند شي صفخانو کې باید څه رقم اصلاحات رامنځته شي
ولا اول باید اداره د شفان ډیر محکم شي او بیا نور برخورد مریض د ډاکټر کار اندازه چې مریض باید او ورنه خوشاله ووسیږي اصلا باید او کرنلار او غشي چې ټول مریض ناروغان لږ خوشاله ووسیږي او ټول دوا او شای ضرورت د غوی رفع شي ناروغ د شفان تر دې چې ضرورت رفع شي غن ضرورت چې رفع نشي شفان زر ضرورت د چرزي خدای
تاسو خوشاله لیدر زیاته مننه
مهرباني
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو